په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیری ما او تاسو ته دغه یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی و. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو ړومبی مجید باور ته ورځو چې د دې وخت خبرونه.
لمبے مشال خبرونو سر ٹکی په خیبر پختونخوا کې تیر ورځ طوفاني بارانونو یو کم دیرش کسان وجلی او د یو نیم سلو نه زیاتې ژوبل کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی به په دوه ورځني سفر نن هند ته ځي. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې د راغلي زلزلې له امله د وجل شو کسانو شمېره 2500 نه اوړېدلې. اوس د مشال خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې تیر ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 خار کې د سیلای او طوفاني بارانونو له امله یو کم دیرش کسان وجل شوي او یو نیم سلونه زیات ژوبل شوي دي. تیره شپه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور ډي سي او ریاض محسود اخواو شاسي مو کې د مرګ ژوبلې په اړه وویل.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست ہے. موږ په ټول اسپیټالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وا. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره موږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
بلخوا د لیډرینګ اسپیټال لخوا مشال ریډیو ته په واستول شوې خبره پاڼه کې ویل شوی چې په وجل شو کې نور لث خدي هم شامل دي او زیاتوي چې د وجل شو شمیره زیاتې دي شي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویل دي چې په پیښور کې د طوفاني بارانونو او سیلای لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پختونخوا په قبایلي او غرییزو سیمو کې دا لړۍ جاری وي. تیره شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه زیاته کړه.
دا موجوده سیستم چې دی نه دا به اوس پیښور نه بره قسم را لګي دي. سوات شو، اپر لور دیر شو، چترال شو، مومند ایجنسی شو، باجوړ ایجنسی شو او ورسره خیبر ایجنسی او رمزي دی علاقو کې مسجد نه ډېر تیز بارانونو توقع شته دي. هغې کې بیا خوړنو کې ورسره وړې وړې نالې دي، هغې کې ډېر اوبه راتلی شي او هغه سره چې پاکې کلتور نه وي هغې سره نقصانونه کولی شي.
تیر ورځ دغه طوفاني بارانونو د پیښور ښار په شمول په خوشا کلیوالو سیمو کې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو یې ژوبل کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورنی سفر په مخانه ویدلی تزي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان اجمل عبید عابدی تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه وویل.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه وخت له رسېدو وروسته دا هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبري ویبپاڼې د دې بیان په خبرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. بیان له دیني عالمانو، مدني ټولنو او له عامو افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرېږي چې سوره د مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو سپرلی د عملیاتو د پیل خبر ورکړی وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې زلزلې چې 2500 نه زیات کسان یې وجلي، یو ورځ پس نو ټکانونه بیا نارامي خوره کړي. د دې زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره د رختر په پیمانه 6.5 درجه ثبت شوه. د چین تر حد نږدې په سرخار کټمنډو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 500 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. په عین حال کې نیپالي چارواکي پخلی کوي چې د تیر خالي د ورځې د 2.8 درجه د راغلي زلزلې له امله 2400 او دیرش کسان ووجل شو، خو زیاتوي چې په دې کې هغه 13 کسان شامل نه دي چې د نیپال د غره ختونکو د اتحادیې په وینا په ماونت ایورست غره کې د برفانی تودو له امله وجل شوي. په هند کې د دغه دلدلې له امله 16 کسان وجل شوي او د ګاونډي هیوادونو چین او بنگلاديش څخه هم د مرګ ژوبلې راپورونه دي. امنیتی چارواکی او د روختونو سرچینی وای پرون په عراق کې به می چاودون لکتر لګد دو ویش کسان وو وجل او ګنشمیر نور یې ټپیان کړل. په دغه کې یو خونړی چاودنه په غربي صوبه انبار کې هغه مهال وشو چې یو ځان وجون کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د پوز د یوې پوستې مخې ته والوده وه او لکتر لګه وو سرتیری وو وجل. د بغداد په مرکزي برخه خیلانی سلور لاره کې په یوه بل ځان وجون کې موټر بم حمله کې شپږ کسان ووجل شول او ولس نور ټپیان شول. همداراز د بغداد په شیمیش تعمیل سیمه کې یوې بلې چاودنې شپږ کسان ووجل او په محمودیه کې چې د بغداد نه په دیرش کیلومتره کې پرته سیمه ده یوې موټر بم چاودنې درې کسان ووجل او یې ټپیان کړل. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې غربي صوبه انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلو والو څخه پاکې کړي. د عراق پوسټ پرون وویل په بغدادي نومه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې حمله په شا تمبولې او څوارلس وسلو وال یې وجلي. او وروسته خبر دا چې د قزاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نورسلطان نظربایوف په سلو کې د 9.5% ووټونو په اغېستو سره په پنځم وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیشن د پلی او رسنۍ کلکې قابو کړي، تمه ده چې 24 کلن نظربایوف به د یوې پنځمې دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تیرو 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی انتخابی کمیشن پرون داوه وکړه چې په پرونو انتخاباتو کې په سولو کې 95.1% خلکو ګډون کړی. د نظربایوف دوه سیالان ډیر پیژندل شوي شخصیتونه نو او په اړه تصور دا دی چې د حکومت کسان وو او د خلکو د غولولو لپاره یې ځانونه کاندیدان کړي وو. د مشال د خبرونو پای.
اوردونکو خبرونه مو ورده چې مجید بابا وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غره راپورونو ورده شي. په خبر او غیر چاپیر سیمو کې توپانی باران او سیلې تر 15 ډېر کسان وجلی او نور ګڼ شمیر جوبل کړي دي. او چارواکي وایي
د لوی آفاتو تر اوسه پورې 25 کسان مړی او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست ده.
ځای اوسیدونکو وایي باران نو ډېر زیان د پیښور او چرسدی په کلیوالو سیمو کې رسولې ده.
لومبي مترلا کې وو چې کوم طوفان لکه دې زیاته مسله جوړه کړې و. لومبي د مېدا سوې کېد موږ لې چې پرانا ورته باندې شپږ شو راګنا.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویل دي د گوادر کاشغر لارې په نقشه کې بدلون نه مني او افغان ولسمشر نن په دورځني سفر نه ویډیلی تزي.
ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د سیمون لاین نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو زمګړم به موجوده په خبر او غیر چاپی رسمو کې 13 شپه د سخت ذل او باران لکبله د کورونو چتونه را پریوتې دي چې په نتیجه کې لکتر لګه 15 کسان مړ شوي دي چې ډېری خزه او ماشومان دي. د طوفاني باران لکبله تر 200 ډېر کسان ټپین شوي هم دي. چارواکي وایي چې د پیښور په غټو هسپتالونو کې بډنې حالت اعلان شوی دی او په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي ویره څرګندوي چې کېدی شي د عملو او جوبلو شمیره ډېره شي. نور تفصیل د غلام غوث سره.
تیر ماخام په پیښور، چارسده او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران له وجې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اغوښتلې ده او د پیښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود بیګا د شپې مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي او تر 200 پورې ژوبل شوي دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست ده. موږ په ټول هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وا. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره موږ ټیمونه، ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
په دغه توپانی سیلۍ او باران کې جوبل شوي زیاتره کسان د پیښور لریډینګ روغتون ته رسول شوي دي او په یاد روغتون کې د دغه توپانی سیلۍ او باران په اخلا ځنې کسانو مشال ریډیو ته وویل.
امیت خان پابو بس بارو واه واه دیواله به را پریوت ملایمه ولا کیدله لاس غوته مو بس د هوا ډیر زور وکنه هوا دیوالونه زور سره ختم کړ
ما پکیر رحمان نوم دی موږ تر دې پوه شي بس رومړل پیدل پیدل باندې مروړل بارون ډیر زیات وو بس ما خون ځنه سره شروع شواله
موږ دې متره لکی وو چې کوم طوفان لګ دې زیاته مسله جوړه کړې و لومبي د میدان سو وخت موږ لږه پر رڼا ورته باندې شپه شو راغنه
تیر شپه ځنې خلکو په صوبایي حکومت نیوکی کولې چې په هسپتالونو کې د غو د ټپي شوی کسانو لپاره سم انتظامات نه دي برابر کړی
طارق جمال نوم دی زړه شریف یا قانوني ما زما یو سیستر او یو کزن دا دواړه نن په دغه کې چت پیرا غورځیدلې د کیچن نن چې ما د اعلی دوه د دوه غنټې زما مریض موږ وې هسپتالونو خشي موږ غنټې خو هغه ال تصرف ایکس ری باندې تیرې کی جونیئر الکان ولاندی ډاکټران نشته چې تاسو کې وی ډاکټران نشته موږ وې هسپتال خشي وې میډیسن ملاویږي دا اسی غب شپ دی برای نام
خو په لریډینګ روختون کې د سیادت صوبایي وزیر شارام خان ترکه د دې نیوکو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
ډیر افسوسناک واقعیا د جی او جانی مالی دواړه نقصان شوی دی او افاتو
ټول جری اتوار وزوا هر یو پیشنټ باندې ز پخپل په ډیر وګرځیدم او ټول ویچ موږ سټیسفای اوس پانیک کریټ شي مریضان راشي یو مریض سره پنځه کور والی اوس ډاکټر بیا پیشنټ تر رسیدو کې مورته تکلیف دی او دا سټاف شته دوایان شته هر یو شی ټیک ټاک پہ یو مریض پورې کمپلین نه ریکړ الحمدلله
د لیډرینګ روختون نه مشال ریډیو ته د رالیګلې شوی وروستۍ خبر پانی تر مخه د توپانی سیلۍ او بارانونو له وجې د مړو شمیره یو کم ډیر شو ته رسیدلې ده چې پکې 19 خزي شامل دي او چارواکي وایي د مړو او جوبل کسانو شمیره کې د زیاتېدو امکان دی غلام غوس مشال ریډیو پیښور
په خبر کې طوفاني باران هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي د ریسکیو 1122 چارواکي وایي د پیښور په کلیوالو سیمو کې خلکو ته ډیر ځان رسیدلی دی د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي نن د پښتونخوا دیر سواد باجوړ قبایلي سیمو کې د تیزو بارانونو او سیلې امکان دی نور حل پیښوره د شبیر احمد جان پر راپور کې
دا خیبر پختونخوا د سرکاري امدادي ادارې یا ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی مشال لیډو ته د مړو او د جوبلو شمیرې په خپل ویل
یو 400 روډ سایډ دې سره خزانه شو لغمه شو دمنا علاقې اوس بلزاد روډ باندې بدو سمر باغ صادق آباد مسلم آباد دغه صفه غلام دا ټول شراتون کو ندی کې تقریبا 30 پلس شې دي نو هغه فوجیانی دي او یو نیم سلو نه زیات شې دي زخمیان شوي دي
بلخو د پی ډی ایم ای په خیبر پختونخوا کې قدرتی افتونو سره د مبارزه ادارې یو مشر خالد خان هم مشال لیډو ته ویل چې دوی لا تر دې دمه د مړو جوبل شوی او د رنګ د مالی زیان حتمی شمیره نشي ورکولې او چې سوخ هم دوی ته حتمی فهرست راشي نو دوی به مطبوعاتو سره دغه شریک کړي پیښور کې د خیبر پښتونخوا د موسمیت د محکمې مشر مشتاق شانم چکل او پختل د بیګانی موسم او طوفان بقله دوی ویل
باران او دې لګي سلی توقف وکولا خدا دمر ډېر دا ان ایکسپیکټډ غونډه
دا چې موجوده طوفاني نظام به تر کومه او د خیبر پښتونخوا نور کوم ځایونو کې وي نو مشتاق شاول چنن به دغه لړۍ ختم شي او روان دي هم د اپریل میاشت کې به بارانونه سلی او غلې کیږي خو دمر به سخت نوي لکه دا بیګا چوو
دا موجوده سیستم چې دی نه دا به اوس په خاور نه بره قسم را لګي دي سواد شو اپر لور 300 چترال شو مومن ایجنسی شو باجوړ ایجنسی شو او ورسره خیبر ایجنسی اور ابزای دی لکو کې د اوس نه درې سلور غنټو پورې مسجد نه ډېر تیز بارانونو توقع شته دي یعنی کې بیا خورنو کې اور سره وړې وړې نالی دي هغه کې ډېر اوپر اتلی شي او هغه سره چې پاکي کوم څه نه هغه سره نقصان نه کوي
د پامول دا چې سرکاري امدادي ادارې ریسکی 1122 ترجمان او په خیبر پښتونخوا کې د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې مشر خالد خان مشال لیډو ته وویل چې کم کمزه کې څه قسم مالی او ځاني ځای نشوي دي هلته کې د حکومت لخوا پوره پوره امدادي کاروانې روانې دي شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د عوامی نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلی دی چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دلیز په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او په پنجاب ایالت یې غږ کړی چې په دې لړ کې دی له برابرې نه کار واخلي. نوموړي همداراز ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو ټولو ګوندونو چې د نوې نقشې مخالفت کوي یوه ګډه غونډه رابلي او خپله راتلونکي تګلاره به پکې وټاکي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړې دي. دغه غونډې تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانۍ نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند له جګپړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې. ټاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوږده د اورګاډي موټرو او سمندري بیړیو لاره د چین د کاشغر له بندره د پاکستان گوادر بندر ته تیره شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځایي خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوی نه کوي خو پنجاب د له برابرۍ کار واخلي. د وای مونږ په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو او نه هم غواړو چې د پنجاب د پرمختګ مخه ونیسو. پنجاب د زر ځله پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې دغه ګوندونې او ټولګوندیز کانفرنس راوغواړي چې دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي سو په دې اړه یوه ګډه تګلاره وټاکي. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړی او همداراز د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې روستو خو دې زما نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ډنګ شوې دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباہ کړل شوی.
آیا د بریدونه باد رڼا لار 19
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
چارواکي وایي چې سویلي وزیرستان کې د یو ځمکني بمی برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري جوبل شوي دي. د برید نه وروسته سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي او امنیتي سرتیرو یو شمیر مشکوک کسان هم نیولې دي. د محسود طالبانو ویان د برید پړه منلې ده. تفصیل د سیمې څخه د سیلاب محسود په راپور
په ډیر اسماعیل خان چې د خوشحالۍ ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په لحاظ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمه چک سروې کښې د امنیتي فورسز دوه سرتیري هغه وخت سخت پر هرژلی شول چې کله دوی ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاودېده. دا ذرایع ویي چې پر هرژلی دواړه سرتیري مرهم پټۍ او د درملنې دپاره د ډیر اسماعیل خان پوځي اسپتال ته را رسولي شوی دی چرته یې چې د روغتیا حالت ښه نه دی. د رابطې په وخت دغې ذرایع دا هم راوښول چې د بمی چاودنې نه د ورستې د امنیتي فورس سرتیریو په سیمه کښې د لټون عملیات لګیا کړل او ځینې مشکوک کسون یې هم ونیول چې د کومو نه پوښتنې ګویژنې کېږي. د دغې چاودنې ذمهواري د مسعود طالبانو وایون د اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده او ورسره یې دا دوا هم کړې ده چې د بمی دننه د ورستې د دوی ملګري هغه 15 سرتیرو باندې ډزونه وکړل چې کوم د نږدې پوسټ نه په بمی چاودنه کښې پر ارژلیو سرتیرو د امداد دپاره را روان وه چې په کوم کښې څلور سرتیري ولګېدل په هغه ځای مړه شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ولسمشر اشرف غنی نن نوې ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د هاغلی غنی لومړی سفر دی. احمد تکل نور تفصیل لري.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د پنځو حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی. هندوستان نه نیولې تر آذربایجان پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه ګزارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلی چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر آزادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریس څخه اندېښنه نه لري.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سي.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي کنټریکټ ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته د خیبر پختونخوا د حکومت د ځینو پالیسیو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې پاخه ملازمتونه دې ورته ورکړي. له اسلام آباد ریاض مساخیل نور معلومات راکړي.
دا اوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د تیرو سو کالو راسه مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د تیرو دوه اونونه بنګالا اسلام آباد کې ناشتي، خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشروالي مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنونه راغلي امام غزالي وایي چې دوی دلته د خپل حقونو غوښتو د پاره راغلي دي.
مونږ جې دلته د خپل حق ته پاره راغلي یو، ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو، زمونږ حق ته او سره یې منلی هم دی. اډورټایزمنټ چې کوم د این ټی ایس وو هغه یې هم کینسل کړی دی. هغې نه پس د دوی د حکومت مونږ له درې ځله ایکسټینشن را کړی دی. په دې څلورم ځل کې کومه تادی راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي. نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منلی دي، صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو. نو ټیسټ مونږ نه ورکوو ځکه چې یو کس پنځه کاله په خپل سیټ باندې ډیوټي وکړي، هغه نه وروسته ته بیا ټیسټ اخلي او څلور ځله ایکسټینشن هم تا د حکومت ورکړي. نو دا د کم ځای انصاف دی.
همدا راز د ثوابې ګډون سیمینا راغلی یوې زنانه استاذ رانا سید وینا وا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمې خلکو ته نوکرې ورکولو د پاره د دوی نوکرې خرابوي. دا وایي
سی ایم چې دی هغه وي دا زما عزت دی، پته نشته هغه زموږ نه څه انتقام اخلي او هغه وایي چې زما ان ټی ایس پلازمي علم خو مونږ دا وایو چې زموږ ډیګري جالي کاغه ویریفاید نه اده چې سینا یو پیر نه دوه پیر نه یو لس پیر هغه مونږ ویریفاید کړم دی وایي چې زه بنوال لرم ولی بنوال د دې علاقې خلک نه دي هغه پښتانه نه دي.
د غرنګ د یوې بلې زنانه وینا واکه حکومت اوس د دوی نه ان ټی ایس ټیسټ اخلي نو درې ځلې ورته ولې ایکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سی ایم وی چې دا سردما دا عزت دی او هغه پرون په گاڑی باندې سلور زنانه وخلی دي یو هاسپټل کې را د دوخ پی ما دي شویلې به یو هارت اٹیک شویلې هغه تا او هغه چې دین اومدک خبر کې چې دا زما ته عزت دی کوم کوالیفاید نو مونږ لیګل نو نو دې درې پیری مونږ ایکسټینشن ولې دی راکو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اوریدو د پاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو په ذکر شوی معاملہ چا خبرې و نه کړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
میډیا او ځوانان
خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي دې ځکه ډېر ورو چې کله فاټه تل لا شو تل کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو صاحب ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال ریډیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک ته حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدی د صدی د خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د خیبر پختونخوا د روغتیا د سانګې چارواکي وایي صوبه کې د غیر رجسټرډ او جالي کلینیکونو لیبارټرو پر ضد عملیات پیل کړي دي او ډاکټرانو د لیبارټرو مالکان تر نن خپل کلینیکونه رجسټر نه کړي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په دې اړه له پیښوره شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
دا خیبر پختونخوا د سیاست محکمې په عبارتو کې د اشتهاراتو انور بلابل طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینیکونکو ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړې دي چې د کوم ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رجستریشن نه دي شوی هغه دې ځان زر تر زره تر روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې حکومت سره رجستر کړي. غنی د روانې میاشتې د 28 نیټې نه به د ټولو په ضد سخت قانوني کاروایی کولی شي چې پکې گرفتاری او جرمانې هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
کوم اوریجنل ډاکټران دي هغه کوم 50% وایو نو پلیکس ور سره 50% اچوي شو ځکه چې ځنا زمونږ د هیلت ټیکنیشن هغه ټیکنیشن کړی مې خو هغه د ډاکټر پروف ته ماشه تخول ځان خي یا چا ایم بي بي اس کړه یا ځان سره ایکسټر ډیګری نه فضول لیکي نو عام یو پیکری دا ایون مونږ نوم پیج نو چې ویټنری ډاکټران یا ویټنری ټیکنیشن دي هغه هیلت سره لوبي کوي او هیومن ټریټمنټ کوي.
هم پدیلل کې سو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډو ته ویلو چې په بیلابیلو رسالو اخبارونو او پتالینو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکول مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جالي ډاکټران او لیبارټری دي دا غوي مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رجسٹرډ نه وي هغه دي رجسٹریشن وشي.
تاسو پته ده اوس نوې هیلت کیر کمیشن جوړ شو او دا اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي عوام هم خبر وي چې دا کلینیک او دا کلینیک والو تم دغه چې خبر رجسٹریشن وکړي.
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې سیکرټری دا هم ویل چې هیلت کیر کمیشن یا هیلت ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې پسونو جالی او غیر رجسٹرڈ کلینیکونه الیبرټری بند کړی دي او د دې مالکانو په لکونو روپو جرمانه کړی هم دي. دوی زیاته کړه چې سبا نه نیټه 13 د ورستو به پټول صبح کې د خلکو په ضد سخته کاروایی کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاندې هلی
ټولې صبح کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د دې فرد د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه د اړې شي په کې باندې نو اخو له چانل کې کې کې
کار دې آی ای ای په څیر اوختي
د هر شروع پورس پاکم یولس بجی او د هر زیارت پورس پاکم دو بجی لما فرخنده اسد سرا
اوردن کو مشال ریڈیو تو گے تاسو زمنګ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوردې شیل تاسو زمنګ د خبر اعلان لخورا لیگل شوی ویډیوګانې او تصویرونه هم کتې شی او موږ ته زمون د پروګرامونو په اړه خپل رائے را کول شي درنګ شی بیل په پښتونخوا کې دولسنی بجې کې دن کې دی د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه
چارواکی وایي چې تیر ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلې او طوفاني بارانونو له امله یو کم دېرش کسان وژل شوي او یو نیم مسؤلانه زیات ژوبل شوي. بلخوا د لیډرینګ هسپتال لخوا مشال ریډیو ته په یو استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې 19 ښځې هم شاملې دي او زیاتوي چې د وژل شوو شمېره زیاتېدای شي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښور کې د طوفاني بارانونو او سیلې لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پختونخوا په قبایلي او غرییزو سیمو کې دا لړۍ جاري وي. تیر ورځ دغو طوفاني بارانونو د پیښور ښار په شمول په خوشک کلیوالو سیمو کې په لسګونه کسان وژلي او په سلګونه یې ژوبل کړي. د جمهوری وطن ګوند مشر او د وجلې شوي بلو سیاستوال نواب اکبر خان بوکټیزی نواب زاده طلال اکبر بوکټی نن د کوټې په فوجي سی ایم ایچ روغتون کې ساور کړه. د طلال بوکټی د کورنۍ غړو نن مشال ایلو ته ویلي چې طلال بوکټی چې د شپې ناروغه شوی او روغتون ته منتقل کړی و نن سهار یې ساور کړه. د طلال بوکټی عمر 63 کاله و. افغان ولسمشر اشرف غنی د یو دورنی سفر په مخه نیوی دلی ته ځي. په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خبرېږي چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو د سپرلي د عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په نیپال کې د تیر خالي دورې زردلۍ چې 2500 نه زیات کسان یې وژلي یوه ورځ پس نوي ټکانونو بیا نارامي خوره کړې. په هند کې د دغې زردلۍ له امله 16 کسان وژل شوي او ګوندی هیوادونو چین او بنگلاديش څخه هم د مرګو راپورونه دي. امنیتي چارواکي د روغتونونو سرچینی وايي پرون په عراق کې به 14 لک تر لګ 22 کسان ووجل او ګڼ شمیر نور یې ټپیان کړل. د عراق پوس داوه کوي په بغدادي نیمه سیمه کې د اسلامي دولت دلی حمله په شاتم بولې او سور لس وسلوالي وجلې دي. د قازاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نور سلطان نظربایوف په سوله کې د 99.5% ووټونو په اغېستو سره په پنځم وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي.
اردن کو مهم خبرونه مورید او سردو اسلام آباد ته چته زمو همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغینا مهم ټکی وړاندې کوي.
مشرق ورسپانې خپل اداریا په کنټونمنت بورډ کې په شوی انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د ملک په 43 کنټونمنت بورډز په 42 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 18 پاکستان تحریک انصاف 43 د ایم کیو ایم 19 پیپلز پارټۍ و جماعت اسلامي شپږ عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانې لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمہواري د فوز په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پېښه رامخته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنت بورډ انتخابات دراتلونکو عامو ټول ټاکنو د پونم نه کېدو لپاره مثال جوړې دی شي. نو جواب یې نه دی او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوز تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنت بورډ کې انتخابات په پونم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دی د اوس نه دراتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې لس کال وروستو د 42 کنټونمنت بورډ په 199 واټس کې د بلدیاتی انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورسپانه لیکي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د سینټ وروستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایښ وو او د انتخاباتو په پورم نه او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه او همدا نظم و ضبط په راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دي چې ایماندار او باصلاحیته مشورولي مخې ته راشي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول نه ترهګر وجلي دي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. ورسپانې لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړي دي او د اپریشنونو د کامیابۍ د دینه اندازه کېدې شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډېره حده کمې راغلي دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندو ورسپانې لیکلي دي د چین او پاکستان ترمنځ د لاسلیک شوې د ګیس پایپ لاین معاهده به نه یوازې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټورې وګرځي. بلخو الجزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستې او کېدی شي هند په دغه بدلون نیوکه وکړي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخند اسد او
د هندو ورسپانه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نواب شاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ ته اقتصادي لارې پرانست کیږي. سیړونکو وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه دریو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه ووته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتره پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ له خوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوې ډلی تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان ووژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اخته تا ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نیپال کې د تیرې شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نویو ټکانونو د تلفاتو شمېره له 2500 اوړېدلې ده. د راپورونو له مخه د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندو کسانو او مړو د لټې په حال کې. د دې زلزلې ډېر تلفات د نیپال پلازمینې کټمنډو ته په نږدې پرتو سیمو کې پېښ شوي دي. احمد تکل نور حال راکړي.
د شنبې ورځې زلزله په تیرو 1980 کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه 13 کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کټمنډو په ګڼمیشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړ مورز لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کټمنډو په مرکزي برخه کې چې د لرغوني کټمنډو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 1.8 ثبت شوی، د کټمنډو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.1 درجې وو چې د هند پلازمینه نوې ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همداراز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه را رسېدلي. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبري کانفرنس ته وویل:
The ASEAN foreign ministers express our solidarity.
د ASEAN د بهرنیو چارو وزیران په دې سخت شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنگلاديش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دي پیل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1944 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې وه چې څه باندې 8,500 کسان یې ووژل.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com.
د المان غږ ویډیو د المان غږ ریډیو په خپل ویبپاڼه یو راپور کې ویلي دي په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس د وسلوارو طالبانو علاوه د داعش وسلوارو ډلې فعالیتونه هم مخې ته راغلي. د دې هیواد ځنې شتمن خلک امریکا او یورپ ته او زیاتره بیوسه خلک بیا پاکستان او ایران ته په هجرت کولو مجبور دي. زموږ همکار منور شاه دغه راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې روانې بدامنۍ که یوې خواته په لکونو خلک وجلي او جوبل کړي دي، نو بلې خواته یې په میلیونونو د دې هیواد نه وتلو ته مجبوره کړي هم دي. د المان غږ ریډیو په دې رپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د شوروي یرغل نه پس افغانانو د خپل وطن نه د وتلو سلسله شروع کړې چې د تیرو 14 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ هم د مهاجرت دغه لړۍ په ودرولو کې ناکامه شوې ده. د دې رپورت تر مخه خواوشا 800,000 افغان مهاجرین د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. دا راز د ملګرو ملتونو د کډوالو د سانګې د شمیرو تر مخه صد پاسه 800,000 افغانان په خپل وطن کې دننه هم کډوال شوي دي، خو ځینې رپورټونه وایي چې دا شمیرې د حقیقي حساب نه ډېر کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټول افغانستان آبادی خواوشا 3 کروڑ ده. د افغان مهاجرینو هغه خلک چې تعلیم یافته او شتمن وو او یا یې په یورپ او امریکا کې خپل خپلوان وو غربي نړۍ ته تللی دي، خو کوم خلک چې بې تعلیمه او غریبانان وو هغوی زیاتره په ایران او پاکستان کې سرپناه اخیستې ده. د رپورت کې راغلي په دې ورستیو کې د افغانستان نه په وتلو کې زیاتره هغه خلک شامل دي چې د نړیوالو ځواکونو او مرستندویو ادارو سره یې دندې ترسره کړې دي. د المان غږ ریډیو دا رپورت وایي چې د افغانستان په مهاجرینو کې هر ډول خلک شامل دي، یعنی اول یې د شوروي یرغل لوجې نورو هیوادونو ته کړه شوی وو، نو بیا وروسته د مجاهدینو لوجې هم ډیر خلک بې کوره شو. دا راز د بدامنۍ د ختمولو په نامه چې طالبانو واک ترلاسه کړو، نو د هغوی له ویرې هم زیاتره خلکو وطن پرېښودو. او بیا چې نړیوال ځواکونه د دې هیواد د امن او استحکام لپاره ورغلل، نو د وسلوالو طالبانو د بریدونو او بدامنۍ له وجې هم د خلکو د وطن نه د وتلو لړۍ جاری پاتې شوه. اوس چې په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی او نړیوالو ځواکونو هم په دې هیواد کې خپل جنگي مشن ختم کړی، لا هم بدامنۍ ختمه شوې نه ده، بلکې اوس پکې د وسلوالو طالبانو نه علاوه د اسلامي دولت یا داعش په نوم نوې وسلوالې ډلې هم ترهګر بریدونه شروع کړې دي چې لوجې افغان ولس ډېر اندېښمن شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,316 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د خانقاه امام ویلی دی هر هغه څوک چې د قران پاک او احادیثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام نه خارج دی، او دا چې مسلمانان ټول یو امت دی هغه که په سعودي کې دی او که په ایران کې. دا خبره شیخ خالد الغام دی یو ذاتی یو شخصی ٹیلی ویژن چینل سره په یو خصوصی مرکه کې کړی ده. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر راپور کې.
د جیو ٹی وی پروگرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقاه امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږو کو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پریږدي. د د په خبره طالبان او داعش کې د اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قران د آیاتو ترجمه د خپل ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغوی ته خوارج وای. نو زه دا ګڼم چې نن هم کم خلک د قران او سنت د تعلیماتو نه بیل دي نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. دا یو بې ځایه دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وای چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې خیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټولی وسلواله ډلې کې دا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوه د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
او هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او کو هغه بیکار دی چې باز ایتونه د ځان د پاره استعمال او پزان پسی چسپانی چې د جنټ ټیکټ سره ماته میلاو دی او دا نور نه وی. نو دا خبره بالکل غلطه ده، او د داسې خلکو رد هم منګه کو او دا غي مذمت تم کو دینه اسلام بدنامی گیرو چې څوک دغه سند یا سکول روانه یا جمعه ته نقصان رسي یا مدرسې ته یا عام خلکو جنی د دې په وجه باندې کې ملتم نقصان رسي او اسلام ته نقصان رسي.
هم دا راز چې مقلا د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه ته پوسو کو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو س اثر پریوزي. نو دوی
هغوی دې ته نه ګوري چې د امام کعبه سو وي د دینه مخکې ډیر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي، بلکې فتواګان راغلي دي چې خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبره دې امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان دا چې ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي کدا وایي چې راوي لګه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځنې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونه دا چې د خانقاه به امام شیخ خالد الغامدی د تیر زیارت پورز د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوردونکو سرزو د مومندو قبایلی سیمې ته چرته چې د ان سی جی ډی یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ د سوري لاندې د تعلیم د ودې د پاره کمپاین پیل شوی دی. په دغه اړه باندې زموږ همکار شانواز ترکزی دغه معلومات راکوي.
نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود ایجنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وای لګیا دي د پلرونو سره خبرې کوي چې ګنې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود ایجنسی مشر ریحان شاوی چې هغه تر دې دمه په محمود ایجنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دي.
د مونږ لیټرسي ریټ چې د محمود ایجنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی، چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیټرسي ریټ دی، او د نور ته نارینه او یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان د سیدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخوا د بر محمود ایجنسی په یو سرکاري سکول کې هډ ماسټر او د تعلیمي محکمې پخوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی جی ایچ ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کمټاون کوي یا دې حد کې کوي چې په کوم ځای کې زمونږه الټما شومان زیات دي او ساده تعداد کم دي، نو هغه په سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او هغه نه علاوه په ایریا کې یو خپل یو سکول هم کولای شي هغه په سکولونو باندې غوښ کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دې سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي. په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومان ته تابونه او جامعه ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو وسیدون کې فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او دې په تعاون او په دې کوششونو باندې ان شاء الله د ډیر حدا پوري د تعلیم چې کوم هغه مهرمي ده هغه ان شاء الله ډیر ته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرینه چې خپل ماشومان د خپل کلی گاون د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سي ډي سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخي زیات دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوس ورځو د کرخی غاړه خوستا چرته چې د سولې په نوم د نومول شو ولسوالیو چرواکي وایي چې په اړوندو سیمو کې د یو شمیر پرمختیایي پروژو د تطبیق له لارې د خلکو په ژوند کې مثبت پرمختګونه رامنځته شوي او د پخوا په پرتله پر سیمه ییزو حکومتوالۍ د خلکو باور ډېر شوی دی. نجیب الله لوخیل په دغه اړه دغه راپور رالیږلی دی.
د یادو ولسوالۍ ولسوالان وایي چې په دې سره نه یوازې د درې ولسوالیو په امن کې تر پخوا ښه والی راغلی بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ اړیکې هم ټینګې شوې او ترسره شوې پروژې د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوندانه په خطوب کې ګټورې تمامې شوې دي. اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال محمد یونس زدران مشال راډیو ته وویل
موږ دغه درې لکه ډالر امتیازات مو خوستې دی خو پروژې د درې لکه ډالر معادل موږ ته پلي کړې دي. پړوندې ولسوالۍ په دویم قدم کې د ثبات برنامه پیغ ولسوالۍ کې هغه کېږي چې هغه د سولې ولسوالۍ د پیغ کې تطبیقېږي. نو موږ د دغو پروګرامونو چې د سولې ولسوالۍ دپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه امتیازاتو نه موږ مستفید شو.
د ګوربز ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې د سولې په نوم د ولسوالیو د نومولو یوه ګټه دا وه چې د خلکو او حکومت ترمنځ یې اړیکې نږدې کړي.
د دې په اساس باندې په ولسوالۍ کې ډېره د یوه د سولې فضا رامنځته شوې ده. ټول خلک عادي ژوند کوي او ولسي خلک ولسوالۍ ته په عادي ډول راځي او د ولسوالۍ چارواکي مسؤلین په عادي ډول خپلو کورونو ته ځي او راځي.
په خوست کې د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې که د سولې په نوم د هغه شمېر ولسوالیو چې نسبي امن پکې دی د نومونو بهیر دوام پیدا کړي نو دا به لرو پرتو سیمو ته د قانون د واکمنۍ په غځونه کې هم ګټور تمام شي.
دغه ولسوالۍ چې نسبي امنیت او ثبات ولته شته که چیرې دغه ولسوالۍ د سولې د ولسوالۍ په نوم یاد شي هلته به لوی خوا د بیا رغونې د ولسوالۍ په پرمختګ د خلکو په اقتصادي ژوند کې بدلون رامنځته شي او د بلې خوا به لرې پرتو سیمو ته د قانون حاکمیت او واکمنۍ وغځېږي.
د یادونې ورده په خوست کې زازی میدان، ګربز، همدارنګه اسماعیل خیل مندوزی هغه ولسوالۍ دي چې په وروستیو کلونو کې د سولې په نوم نومول شوي او په هغه کې یو شمېر اساسي پروژې هم تطبیق شوي دي.
د نجیب الله لوخیل راپور مورد اوریدونکو سفرزو ننګرهار ته چرته چې په لومړي ځل د وینې انټرنیټي بانک پرانستل شوی دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې به د وینې ضرورتمندانو ته د وینې په پیدا کولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشالډو خبريال باز محمد عبد راکی.
د وینې د ورکړې د انټرنیټي بانک په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې په نوښت د اتوار په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د یو پریزنټیشن په ورکولو سره پرانستل شو. دا چې له دغه انټرنیټي یا انلاین بانک نه به د وینې ضرورتمندان څنګه ګټه اخلي په دې اړه د ژوند خیریه ټولنې یو تنفعال غړي اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په هر ولایت کې چې د چا وینې ته اړتیا پیدا کیږي زموږ ویبسایټ ته www.juan.af ته مراجعه کوي. مثلا دوی او منفی وینې ته اړتیا لري دوی په سرچ کې او منفی ورکوي ولایت ځان ته ټاکي. موږ چې په دې ویبسایټ کې څومره د او منفی ډونران لرو دا ورته راوړي هلته دوی د کانټاکټ شمیره ده.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول چې د وینې د انلاین بانک پرانیست څنګه غونډه کې ګډون کړو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه بانک په پرانیستو سره به د هیواد په کچه د وینې اړتیا تر ډیره حد پوره شي.
اکثر واقعیات کې داسې د وینې د کمښت سره مخ کیږي چې هغه ګروپونه کم یافته یو همدارنګه د تلسیمیا د ناروغانو لپاره د کډغه مریضانو تازه وینې ورسیږي دا هم ډیر ګټور دي. نو دغه ډیټابیس د فالدونو ترس کې به د موږ ډیر شمیر داسې ناروغان چې هغه تازه وینې ته ضرورت لري ان شاء الله هغه ستونزه به د ډیټابیس په فالدو سره حل شي.
د وینې د بانک د پرانستې دغه غونډې ته د تلسیمیا یو شمیر هغه ناروغان هم راغلي وو چې د ژوند خیریه ټولنې په هڅو ورته وخت په وخت وینه برابر کړې شوې وه. د ننګرهار د هنرمندانو اتحادی مشر استاد کمین ګل چې درې سره بچیانې د وینې په سرطان یا تلسیمی اخته دي او هر 15 ورځو کې ورته یاد ټوله نوی نه برابروي. مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دا دغه ټوله نه مننه کوم چې هر وخت مونږ ته قضا کړی دی ویني مونږ ته خلک حاضر کړی دی او د ماشومان ته وینه ورکړي.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدالزی هم د وینې د رضاکارو په لیست کې نوم ولیک او لمخې سره یې خپله وینه اتیا کړه. نوموړي ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د ژوند خیریه ټولنې په هره برخه کې ملاتړي وي.
زما د وینې ګروپ مثبت ایو او ما خپل یو اندازه وینه دغه پروګرام ته اهدا کړله. زه باوري ما چې زما وینه باغ خلکو ته رسیږي چې هغوی ورته اړتیا لري او د هغوی ژوند پرې ژغورل کېدلی شي.
د ژوند خیریه ټولنې مسؤلین وایي چې دوی د تیرو دریو میاشتو په دوران کې چې د وینې د ورکړې کمپین د فیسبوک په پاڼه پیل کړی و تر اوسه یې 15,000 سی سی وینه له خپلو رضاکارو څخه د وینې ضرورتمندانو ته راټوله کړې او له دې نه علاوه یې د بېوزلو لاسنیوی هم کړی او په راتلونکي کې به خپل فعالیتونه د خیر نورو کارونو ته هم وغځوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او څه ادبی راپور د خیبر ایجنسی جمرود پریس کلب د کلتوري څانګې او د جمرود ادبی ټولنې لخوا د امن په موضوع یو مشاعره وشوه چې د سیمې شاعرانو او ادیبانو پکې برخه واغسته او شاعرانو پکې د امن په اهمیت خپل کلامونه وړاندې کړه. زموږ همکار فرحات شینواری د مشاعرې ته ورغلی او دا غزنه دا راپور لیکلی.
اوس د جمرود د سیمې یو بل زلمی شاعر ریاض پردی صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم د امن په حواله کس لیکلي وي چې مونږ ته واوري.
نور خلک په مینه محبت باندې مړیږي نه، ستاسو د جنګونه دي زیاتیږي او کمیږي نه. صدر باندې شوي پښتنو، صدر باندې شوي پښتنو، ستاسو په کابل کې مدو مدو جنګونه دي، ستاسو په کونړ کې تل جړا ده او ویرونه دي، ستاسو په خبر کې دندوکار دی او بمونه دي، ستاسو د سواد په لمبو سوي نخترونه دي، ستاسو زړونه کاڼي دي په ځان باندې خوږیږي نه، ستاسو دا جنګونه دي زیاتیږي او کمیږي نه. صدر باندې شوي پښتنو، صدر باندې شوي پښتنو.
زه نفیس افریدی صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی هم د امن په حواله کلام لیکلی وي چې مونږ ته واوري. نفیس افریدی:
نور د هر قسم جنګونو مې نفرت دی، یو د سترګو جنگ کوم دا مې عادت دی. نوم د کرکې د فساد دی، جنگ دی ورک شي، او نوم د امن دی په کار خو محبت دی. مینه مینه نشته د لالچ کیسې تر څنګ راوړي، او دلته چې د امن په نوم راشي هغه جنگ راوړي، او ناوې د وطن مو د بارودو بوی اخستی دی. ناوې د وطن مو د بارودو بوی اخستی دی، او هغه زلمی کوم دی چې غاړې ته لونګ راوړي.
د امن مشاعره صدر پروفیسر ډاکټر محمد اسلم تاثیر صاحب ته خواست کوم چې د امن په موضوع په دغه موقع باندې خپل خیالاتو څرګندونه وکړي.
امن کی جہان خرے، خیر کے ہر انسان خرے، جنگ دا بد حالے سبب ورکی نم نخان خرے، امن دا دنیا دا خوشحالی لری سامان، امن 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 غوارم امن پا جہان، امن دا تعلیم رنا، امن خوشحالی خاندہ، امن دا بہار زیرے، امن دا جوندن بقا، متل دی وس پر لے دا امن را مشا خزان، امن 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 غوارم امن پا جہان.
زه انجینیر جهانگیر جنون صاحب ته خواست کوم چې هغوی مونږ د امن په حواله باندې په خپل کلام باندې ونمانځي.
سره د علم هر سړی جاهل دی، پته نه لګي، او یو پښتون د بل پښتون قاتل دی، پته نه لګي. دی زمونږ په منځ کې چې قاتل زمونږ د وینو دی، او څوک دی، د کوم ځای دی، او کوم خیل دی، پته نه لګي.
هم دې سره زموږ د سحر خبرونه پای ته رسېږي. اوریدونکو خپل کوربه شاین بونی له اجازه ورکړي. راتلونکو خبرونه کې بندور ملګری راځي. د دغه لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري.
سو پرا کاند دنیا او او بادوارا، سو پرا کاند دنیا او او بادوارا، عشقی باد پدینو آن ورنکم، عشقی باد پدینو آن ورنکم، عشقی باد پدینو آن ورنکم، کم چرے لاس داستا پبو سبرشی، چرے لاس داستا پبو سبرشی، دانه مت با د جنت پخوان ورنکم دانه مت با د جنت پخوان ورنکم دانه مت با د جنت پخوان ورنکم دیو زلی مستا زلف پلاس کیوزی دیو زلی مستا زلف پلاس کیوزی وخت باد پدرس جہان ورن کم یو وخت باد پدرس جہان ورن کم یو وخت باد پدرس جہان ورن کم معشوقے د عشقان دین ایمان معشوقے د عشقان دین ایمان زبچال رخ پل دین ایمان ورن کم